السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زم علي حمید زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پیښور په بډبیره کې د ځای یمن کمیټه د غړو په کور د وسلوال بری ترڅنګ به هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو د ځایي اوسیدونکو د ستونزو او په پروګرام د کرښې په غاړه کې به په نوې موضوع د مشال ریډیو د میلمنو سره خبرې واورئ. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نورو.
د پیښور سره نږدې په ماشوخیلو کې د وسلوالو لخوا نن سهار په یو کور برید ترسره شوی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه کسان پکې وژل شوي. د پیښور په شمع سینما کې د پروني برید له امله د وژلو شوو کسانو شمېره 13 ته پورته شوې او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ترکیه کې په درې اړخیزه غونډه کې شرکت کوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. پامکه بشپړو خبرونو ته د پیښور د پولیسو د چارواکو په وینا چې نن سهار مشال ریډیو ته کړي، نن سهار په ماشوخیلو سیمه کې د پولیسو د استخباراتي ادارې سپیشل برانچ د یو وژل شوي کارکونکي په کور د نامعلومه وسلوالو لخوا برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي دي. د بډبیرې پولیسو د دې پیښې پخلی وکړ چې د دغه پولیس سرتیري دوه ترونه چې د سیمې د امن د کمیټې مشرانو هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. پولیس وایي چې نن سهار په ګاډو کې سورو په لسګونو وسلوالو د سیمې د امن د لښکر د مشرانو کور محاصره کړ. کور ته ننوتل، میرمنې او ماشومان یې په کوټو کې بند کړل او نارینه په ډزو وژل او وروسته یې لاسي بمونه کور ته ورګزار کړل. د مشال خبریال وایي پولیسو د پیښې د ځای څخه لیدنه کړې او پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیره ورځ د پیښور په شمع سینما کې د دریو بمی چاودنو له امله د وژلو شوو شمېره 13 ته ورسېده. په دغه پیښه کې د وژلو شوو کسانو د شمېر د زیاتېدو خبره تیر ماښام د لیډي ریډینګ هسپتال د ویان دفتر نه جاري شوې یو بیان کې شوې ده چې پکې د 23 کسانو د ژوبل کېدو، په دغو ژوبلو کسانو کې د شپږو کسانو د صحي حالت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. تیره ورځ د پیښور باچا خان چوک سره نږدې په پچګي روډ کې د پولیسو په وینا درې چاودنې هغه مهال په شمع سینما کې وشوې چې سلطنه نندارچیان په سینما کې د فلم په ننداره بوخت و. د دې پیښې په اړه د یوې امدادي ادارې کارکونکي بلال مشال لډیو ته وویل
نو دلته ډېر بد حال او ډېر زخمیان، تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حالوجي، ډېر زخمیان کې یو زخمی مونږ داسې مجد کو چې د هغه د اثر بالکل نوجي، صرف جوسه پاتې او لاسونه خپې متاثر شي او زخمیان ډېر، یعنی ډېر بد حال.
تر دې د مادې پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. د پاکستان حکومتي خبری ایجنس ایسوسییټډ پریس آف پاکستان خبر ورکوي چې وزیر اعظم محمد نواز شریف نن د ترکیه په انقره ښار کې په اتم مدري اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. نواز شریف به په درې ورځنی دوره نن ترکی ته رسیږي. آژانس د پاکستان د خارجه وزارت د ویاندې تسنیم اسلم په حواله زیاتوي چې وزیر اعظم به د ترکی، افغانستان او د پاکستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو نه علاوه د ترکی د ولسمشر عبدالله ګل او وزیر اعظم رجب طیب اردوغان او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره هم ملاقاتونه کوي. آژانس زیاتوي چې وزیر اعظم سره به د لوړې کچې پلاوی هم مل وي. د پلاوی مشرتابه به په درې اړخیزه غونډه کې د خپلو همسیالو سره ملاقاتونه کوي. بلخوا په کابل کې د افغان ولسمشر د دفتره جاري شوې بیانیه زیاتوي چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې د برخې اخیستو لپاره پرون ترکیې ته رسېدلې ده. دا غونډه به نن شروع کیږي. مشال ریډیو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر رسول شوی پیغام کې نن ویل شوی چې د امنیتي ادارو د ابتدایي معلوماتو له مخې د ملي دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په حدودو کې د تیرو درې ورځو په عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو برېښنالیک کې رسنیو ته ویلي چې په یادو عملیاتو کې د دوی 2 وژل شوي او 9 ټپیان دي او دا وکوي چې یو لستنې بهرني او داخلي سرتیري هم وژل دي. په ننګرهار کې د افغان ټیلیکام لخوا د 3G انټرنیټي خدمات پیل شول. د افغان ټیلیکام شرکت د سلام په نوم سیم کارت د فروری په 14 د افغان ولسمشر حامد کرزي له لوري په کابل کې پرانستل شو. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هیله لري چې له دغو انټرنیټي اسانتیاو به د شپږو میاشتو په ترڅ کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک برخمن شي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر وايي د باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. جیمز کلاپر د امریکایي سنټ د پوځي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې پرون وویل دی وایي زه په دې باور نه لرم چې کرزی به دا تړون لاسلیک کړي. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتی همکاریو تړون لاسلیک کړي سو په دغه هیواد کې شاوخوا 10,000 فوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرو د ځپلو لپاره وساتي. د افغانستان ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. د امریکا ولسمشر کاروباري ادارو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې دي بندیزونو ته پاملرنه وکړي کله نو حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي. باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د فرانس د ولسمشر فرانسوا اولاند سره په ګډې خبري غونډې کې څرګنده کړه چې امریکا به په هرې هغې کمپنۍ چې له ایران سره د تړونونو په اړه خبرې کوي سخت برخورد کوي. ایران د نومبر په میاشت کې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې خپل اټومي فعالیتونه به د دې په بدل کې راکم کړي چې بندیزونه پرې اسانه شي. د فرانس د سوداګرو یوه ډله تیره اونۍ ایران ته تللې وه چې له هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوباما د پرونی خبرو په څیر بیان ورکړو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شام د سولې په وروستیو خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. لخدار ابراهیمی وویل د تیرې ورځې خبرې د تیرې میاشتې خبرو په څیر سختې وي. د شام د حکومت او اپوزیسیون استازو پرون سره مخامخ غونډه وکړه. د اپوزیسیون ویان لوی صافی وویل د حکومت استازو ټینګار کاوه چې خبرې باید د ترهګرۍ د درېدو لپاره وشي. حکومت ټولو یغی ډلو ته ترهګر وای. خاغلی ابراهیمی له ټولو خواو غوښتل چې له شام سره مرسته وکړي سو شامی ولس له دغه مصیبته چې دای دریم کال دی را بهر شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کول په خبرونه کې به اوري. د پېښور په بډویره کې د امن کمیټه د غړو په کور نن سهار وختي په وسلوال برید کې نه کسان وژل شوي دي. د پېښې په اړه یو ځایي خبريال وایي
او زه دا وینم چې دا چې کوم روان کال دی نو دا د هغه تیرو په مقابله کې ډېر زیات خطرناک دی. او د هغې وجه دا ده چې مخکې خو به یو بم خلاصېدو خو اوس خو ټارګټ کلینګ روان دی. بس
په هفته وار پروګرام ستونزې او سرکار کې به د شبقدر د ځایي اوسېدونکو د ستونزو په اړه واورې. پروگرام د کرخې په غاړه کې به د پښتنو په تاریخ ادب کې د ترقی پسند تاریخ په اړه غږیږو.
ترسو موږ د مترقی ذهن یا د مترقی رویې د سوچ خبره کوو د فکر خبره کوو. نو دا موږ سره زمون په پولیسی شاعرانو په دیخوا په کلاسیک شاعرانو په لرغونو شاعرانو کې موجود د غرویا
لا مشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو ته وګه. د پیښور په بډبیره کې نن سهار وختي په وسلوال برید کې نه کسان وژل شوي دي. مریدا بډبیره تانی په حدودو کې په ماشوخیل سیمه کې د ځایي امن کمیټه د غړو په کور شوي دي چې د لاسي بمونو او ډزونو په کې کار اخیستل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریڈیو خبريال راکوي.
دا پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب مشال لیډو ته وویل چې نن سهار وختي دا مختار او اسرار په کور باندې دغه وسلوال ورغلل. اول یې په لاسي بمونو وشتل بیا پرې ډز وکړې او د هغې وروسته کور ته وروړېدل او د دغې کورنۍ نهه نارینه غړي یې ووژل. دا پیښې په هکله ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب وایي دا کوم ځای کې چې د دوی کور دی دا 500 میټره فرنټیر روډ نه لري او د هغې وروسته بیا د قبایلي سیمې باړه علاقه شروع کیږي. دا سهار وختي 12:30 بجې د شلنه 15 پورې ترهګر راغلل او راتلو سره یې چودنې وکړې بیا یې ډزې وکړې او بیا د کور شاته په دیوال باندې وروړېدل. او هلته چې د دغې کور کوم نه نارینه کسان وو هغوی یې بهر راوښکل او په ډزو یې شهید کړل. دا چې دا پیښه یا داسې نورو پیښو کې کومې ډلې ککړ دي نو نوموړی زیاتوي دلته کې بنیادی طور باندې بیلابیل تنظیمونه جوړ شوي دي چې طالب وسلوالو سره تړلي دي او دغه یو شمېر ډلې دي هم هغې کې یوې ډلې دا کړې دي او په دې لړ کې پلټنې روانې دي او ډېر زر به ټول هر څه په ډاګه شي. بلخوا هم دا بډبیرې تڼۍ او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې څو ورځې وړاندې په ماشوخیل سیمو کې د پولیسو لخوا لشکر اسلام یو غړی وژل شوی او هم د هغې په جواب کې د لشکر اسلام غړو کړو. د دغه پولیس والا په کور باندې د برید کړو دی او د دوی د کور نه کسانې وجل لري چې پکې د امن لخکر غړي هم شامل دي. بلخوا ایس ایس پی انویسټیګیشن یا د پولیسو د پلټنو څانګې مشر مسعود خلیل مشال لیډو ته وویل چې پولیسو دغه ټوله سیمه واخه کې اغشتره پلټنه روانه دي او ډېر ژر به هر څه په ډاګه شي.
تاسو مشال ریډیو ته واګه تاسو اوریدل چې د پیښور په بډبیره کې نن سهار د وسلوال بریچ ویدي چې د ځای امن کمیټه د غړو په کور شوې دي. د پیښې په حق له پسې مکه یو ځای خبريال علي حضرت پاچا سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده. راځي چې وورو
علي حضرت پاچا صاحب، تاسو د یو خبريال په توګه په خصوصي توګه چې تاسو کم کرایم ریپورټینګ کې یو لوی تجربه لري، تاسو د حالاتو ته څنګه ګوري؟
تیر سلور پنځو کالونو چې کوم مونږ صورت حال ولیدو، داسې ورځې مونږ لیدې چې پای کې دوه دوه درې درې دمکې وکې دي. خو زه دا وینم چې دا چې کوم روان کال دی، نو دا د هغه تیرو په مقابله کې ډېر زیات خطرناک دی. او د هغې وجه دا ده چې مخکې خو به یو بم خلاصېدو، خلکو به هغلته سه حفاظتي اقدامات وکړو، خو اوس خو ټارګټ کلینګ روان دی. بس دویم دا دی چې اوس هغه د خودکش د استعمال هم چا دغه ډېر کم شوی دی. اوس آی ډیز دومره زیات شو چې ځای په ځای باندې خلکو ته ږدي او هغه خو د چیکینګ انتظام خوشته نه.
علي حضرت پاچا صاحب، که وګورې نو یوې خوا ته له طالبانو سره خبرې اترې روانې دي.
زما په نظر کې داسې ده چې طالبانو خو د دې خبرې نه انکار کړی دی چې د هغو په دې کې اصلاح نشته. حکومت خو دا اوس چا ته پته نه لګي چې د کم پلاننګ ته دا شی روان دی او څه دي، دا خو به وخت ثابتوي. خو بیا هم د حکومت د سټیټ خو دا ذمہواري جوړي که نه، که هغه طالب په لاس کې هغه عام خلک دي او که غیر ملکي خلک دي دلته کې ورانکاری، خو د هغې منع کول خو د سټیټ ذمہواري ده که نه. په کار خو دا ده چې یو سینما کې دھماکه وشوه، هغې کې دستي بمونه لړه شو، نو په کار ده چې د بلې سینما بیا حفاظت شوی وي، هغسې نه دی شوی. دغسې دا چې کم امن کمیټې والا خلک بېګانه کسان مړه شو، نو د دې دو واقعات مخکې وشول، په هغې کې مجموعي طور اووه کسان مړه شوي دي. نو په کار ده چې د دغه خلکو د حفاظتي هم څه داسې اقدامات شوي وي چې بېګا شلو پنځه کسان چې دي، دا د پولیس وینا ده چې راشي او په یو کور باندې دستي بمونه وولي، بیا لاړ شي او یو یو کس هغه صحیح کې مړي شي، نو دې کې د سټیټ څه ذمہواري ده.
همدې سره یو پوښتنه، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دښمنۍ هم پیدا شوې او دا کاروایانې چې کوم دي دام په پېښور کې دننه زیاتې شوې دي، دې ټولو حالاتو ته په کتو سره تاسو د پېښور د خلکو مورال ته څنګه ګورئ چې دا غي په مورال باندې څه اثر کیږي؟
مورال خو د خلکو دا دی چې د چا سره پیسې ده نو هغه د پېښور نه روان دي ووتل. کاغه مالدار تاجر دی، کاغه ډاکټر دی، کاغه هر څوک پیشه کې دی، نو هغه د پېښور نه ووتل. او که په خپله نه ووتي نو هغې خپل بچي ایستلي دي، او چې چا وس کېږي نو هغې ذاتي پرایویټ سیکورټي ګارډز وساتل، او چې وس یې هم نه کېږي نو بس هغه دغسې ښکار دي، یا خو به چاله بتور کوي یا به د ټارګټ کلینګ ښکار کېږي.
صوبایي حکومت په پېښور کې یا په پښتونخوا کې چې کوم د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت دی، زما پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې دی د امن په لړ کې څه کړي دي چې څه وشي چې د عامو خلکو ژوند بچ کړی شي؟
هیڅ هم نشته. زما په نظر کې خدا خبره ده چې حفاظتي اقدامات کوم چې موجوده زمونږ پولیس دي، کوم چې زمونږ وسایل دي، که دا په ځای استعمال شي. پولیس کار دې ته ویلی دی چې پریس کانفرنس یې کوي، پسې شي باندې چې راشه، ما شل بوتل شراب نیولې دي، ما درې کیلوګرامه چرس نیولې دي، چرته هغې دا ونه وایي چې راشه ما نن چې دی قاتل نیولی دی، مونږ دلته کې غواکار نیولي دي. او دا په دومره واقعاتو کې زه دا وایم چې دې پولیسو ته مو علم دی، د خلکو پته ده زمونږ چې کوم خفیه ادارې دي چې وایي دا په کوم طرف راځي، دا خلک او په کوم طرف باندې وځي. خو یا خلک د خپلې یرې نه ویرې نه دا دغه نه کوي، کاروایی نه کوي، او یا سم مصلحت ته پکې پدې به زه نه پوهېږم چې ولې داسې.
علي حضرت پاچا صاحب، د اخیری پوښتنه کوم، لکه څنګه چې نن وګورو دغه کم سړی په کور باندې چې په بډبیره کې حمله شوې ده، ویل کېږي چې دی اوس په رضاکارو کې، یعنی د امن لشکر په رضاکارو کې، نو که د پولیسو او د امن لشکر په رضاکارو باندې په دې توګه باندې دا بریدونه کېږي، نو تاسو څه وینئ چې په راتلونکي کې به خلک د خلکو ردي عمل یا د پولیسو سره د عمل څنګه وي؟
بالکل نه، د کوم رضاکارو هغه خلک ما په څو ورځو کې تاسو به هم رپورټ کړی چې دلته په سوونو خلک به د یو کلی نه راوتل، اسلحه به ورسره خپله ورسره وه، د پولیسو او د قانون نافذ کوونکو ادارو سره په ملاتړ کې به راوتل. اوس هغه خلک چې دي هغوی دومره کمزوري شو، ځکه چې هغه حکومت هغوی له سمدد نه ورکوي، او هغه ول د پولیسو په امداد کې بل ورځ هم دی میټینګ کړو د کسانو نن چې مړ شو چې موږ به د پولیسو حمایت کوو. نو هغه چې میټینګ وکړو نن سلورم او پنځم ورځ پس هغه دا مړ شو او هغه خلکو لپاره حکومت هیڅ هم نور کوي.
د یو ځای خبریال علي حضرت بچا سره تاسو د بډه بیرې د پیښې په حق لا یو مرکه واوریدله. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ربل خوا پرون مازیګر د پیښور په شمه سینما کې د لاسي بمونو په چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر لسو ته رسیدلی او د دویش نور ژوبل شوي. په ژوبل کسانو کې د یو لسو علاج لا هم د پیښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې روان دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د دې پیښې سره هیڅ ډول تعلق نشته. نور حال د مشال ریډیو خبریال راکوي.
باچا خان چوک سره نږدې شمه سینما کې دننه تیر ورځ مازیګر هغه وخت د لاسي بمونو حمله وشوه کله چې دغه سینما کې خواوشه سلو کسانو د پښتو یو فلم کتلو. د لیډی ریډینګ هسپتال رسنیو څنګه لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه شمه سینما کې د لاسي بمونو حمله په نتیجه کې 14 کسان مړه او 23 نور جوبل شوي دي. جوبل کسانو کې 12 د دارو درمل وروسته کورونو ته لیږل شوي او 11 کسانو علاج وس هم هسپتال کې روان دي چې پکې د شپږو روغتیاي حالت د ډاډ وړ نه دي. د پیښې وروسته سینما ته رسیدونکي یو رسکي او اهلکار محمد بلال مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال صدا سي بیان کړو.
فورن د ریسکیو ټیمونو سره خپل ګاډو اے دی او 11 سر رالو خدمت فاونډیشن ګاډو سره نو دلته ډیر بد حال او ډیر زخمیان تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حال جی ډیر زخمیان کې یو زخمی مونږه سم چې کوم داغه د اثر بالکل نو جی صرف جوسه پاتې او څه لاسونو خپل متاثر شي او زخمیان ډیر یعنی ډیر بد حالو کته سوګورین دا شاته یو
شمه سنیما پیخه کی جوبل شوی یو کس مشال رڈیو ته اویل چې هغه د سنیما گیټ سره وو چې د ماکه وشو او د گیټ را پرې وته لوجی جوبل شو.
ما اس نه دی لیدلی خالی خو مچاری لیدلی چې په مالې لیدلی نور خو ما اس نه دی لیدلی نه زه خو په وش کې ما راتلم امبولانس راغی به زور تر ختمه.
د پیخي په ځای کې تیر ورځ سی سی پی او اعجاز احمد سنیما باندې د حمله په اړه رسنیو سره خبرو کې وویل دې حمله کې درې لاسي بمونه استعمال شوې دي. سورو دی وړاندې سنیما باندې 14 وروسته دوی ته موږ د سکیورټي اډوایزري یا مشاورتي نوٹ ورکړې وو. د سنیما انتظامی ته موږ ویلي وو چې تاسو سی سی ټی وی کیمرې ولګوي کومې چې دوی لګولې دي او دا چې کم کس هم د ناراضي تاسو به د هغه پوره تلاشي کوئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې وزیر اعلی پرویز خټک د پیخي سخت غندنه کړي او دای د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه کولو سازش ګرځولې دي. اعلامیه کې دا هم ویلي شوی دي چې شمه سنیما پیخه کې د وجلی شوی کسانو کورنیو ته 5-5 لاکھ روپے او جوبل کسانو ته به 2-2 لاکھ روپے ورکول شي. د پاکستانی او نړیوالو رسنیو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د شمه سنیما 14 غندنه کړې ده او ویلي دي چې د پیخې سره د هغوی هیڅ قسم تعلق نشته. پیخه کې وجلی شوی کسانو کې 2 د افغانستان، 2 د باجوړ، د ابتاباد او ټانک یو یو او د نورو وو کسانو تعلق د پیښور ضلع سره دی. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 2 نیټه هم د پیښور په پکچر هاوس سنیما کې پرله پسې 2 14 کې 15 کسان مړو او د 30 څخه زیات کسان جوبل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورځو هفتوار پروګرام سنځي او سرکار او رو دا پروګرام ساسل لپاره زموږ همکار مجید بابر جوړ کړی دی. راځي چرته وښو
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې د پیښور نه د ډیرې شبقدر پورې د هغه 40 کیلومتره اوږد سړک خبره کوو چې د دوی خلکو په وینا د 1300 میاشتنه پرې د جوړېدو کار روان دی. خو د دوی په خبره د کار کولو رفتار ډیر ورو دی. ولس وایي چې د دغه سړک په غاړه غاړه په لسګونه کلی پراته دي چې پکې په لکونه خلک اوسیږي او د دوی په خبره پیښور سره د رابطې لپاره دا سړک یوازینی ذریعه دا او بلدا چې د کند کپر سړک لوجه زئی ولست یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا چې دغه سړک ته جوړېدو رفتار ولې ورو ده هم دغه زمونږ د نننۍ خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
په دې باندې کار کول غواړي. دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دې ټوټه کارو کې باقي بل ځای پاتې نو کوم ځای چې روغ هغه دې خراب کړو کوم ځای خراب دی هغه خاصم خراب دی.
دا یو مین روډ دی زمونږ د باجوړ مومند او د پیر غلا د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې. په دې علاقه کې څومره خلک پراته دي یا د دینه بهر خلک دي په دې لار باندې تل راتل کوي نو هغه ټوله ته ډېره زیاته مسله ده.
اوس دا په درې کنټریکټر باندې تقسیم دی نو هر کنټریکټر خپل خپل ځای باندې کار کوي او انشاءالله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي.
د پیښور نه تر ډیرای شبقدر پورې د دې سړک په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی. را دی چې په ګډه وورو.
د پیر بالا پیښور نه تر د پیر قلعه شبقدر ضلع چارسدی پورې د میچنۍ او د ورسک په سړک د بیا ودانۍ کار روان دی. ولی ولس وایي چې ډیره موده پس هم دا سړک جوړ نه شو او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا سړک لږ زیات 40 کیلومتره دی چې د پیښور نه پرې شبقدر محمد ایجنسۍ او باجوړ ایجنسۍ ته ګاډي چلیږي چې پکې د ماربلو کارخانو ته هم کاڼې وړلی شي. د انګور کورنو وسیدون کې یاد نواز خان مشال ریلو ته وای
چې دا یو مین روډ دی زمونږ د باجوړ مومند او د پیر قلعه د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې. په دې علاقه کې څومره خلک پراته دي؟ یاد دینه بهر خلک دي. په دې لار باندې تلل راتلل کوي. نو هغه ټوله ته ډېره زیاته مسله ده. او دویمه خبردار چې دلته کې د حکومت له هم دا پکار ده چې ټیکهدار سره مرسته وکړي او دوی ته خپل فنډ جاري وساتي چې په دې کار جاري وي.
چنګچینو می د سورلی ګاډي چلونکي محب الله وای چې هغوی د ګاډي سامانونه د دې سړک له وجه هر وخت خرابېږي او زیاتره ورځې په مصری خانه کې تیریږي.
په دې باندې کار کول غواړي. دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دی ټوټه کارو کې باقي بل دی پاتې. نو کوم دی چې روغ هغه دی خراب کړو، کوم دی خراب دی هغه خاصم خراب دی. زمونږ د حکومت له مطالبه چې کار به شروع کړو په کار را کار اوس مکمل کړي. په دې کې دا شاکونه ماکونه دا په هفته کې یو ځل خرابېږي. نو هغه دونه مزدوري کې چې ټوله باغې به ولګو انجن هم خرابې او سره دا پریمونه ماتای انجن چې دا روډ
راشد خان نومې د ظریف کورنو اوسیدونکو چې موټر ګاډي په دې سړک روان کړو خو د مشال ریډیو سره د خبرو لپاره ودرېدو او وای ویل
اوس به کار روان دی. هوزم په ډېر سس کار روان دی. زمنګ دا ګاډي چې نوې ګاډي او دومره کړپ هم پکې نو د روډ د وجنه چې ټول دا ګاډي هم ټول زاړه کړل. د ګاډو عمرونه کم کړل. اوس چې دی موږ نیمه ګنټې نه سی واچ دی رسو خو چې دا روډ جوړ شي لس منټو لار به پزبي.
په دې سړک څومره موده وړاندې د بیا ودانۍ کار شوی و. شیرنواز خان به میچنه
منظوری
دغه وخت پوری ورکړی شوی ده.
د یاد سړک په اړه می د ځای ولس لخوا په صوبایي سملای کې د تحریک انصاف ګوند منتخب غړي محمود جان سره رابطه برابر کړو. په سر کې متر وپوښتل چې ولې د ډیرو مدونه دغه سړک وران پروت دی او ولې ور باندې د جوړېدو کار رو دی. نو محمود جان وای
دا خو جی تاسو کا پته دی روډ باندې تقریبا درې میاشتې شو چې کار شروع شو. ډیر مدو خبره نه دی موږ چې کله حکومت کې زه راغم جی بورډ په ډیر مخکې خلکو تیر حکومتونو لګولې وو او کار په فزیکلی د مخ په حکومت کې درې میاشتې شو کار شروع شوی جی. او دا کار مخکې خو به یو ټیکهدار باندې شروع اوس موږ یو ټیکهدار به یو کار شروع کړو او بیا به لږ نورو شو بیا وفه وفه کې کېدو. اوس دا په درې کنټریکټر باندې تقسیم دی. نو هر کنټریکټر په خپل قضیه باندې کار کوي. روغ ټول ځکه خراب ښکاري چې ټول ټیکهداران فایټ ټایم کار کوي او انشاءالله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي. بل خبردار جی دا جیکا پروجیکټ ته جاپان فنډینګ دی. هغه خپل یو کار چې کوي کنه نو خامخا خپل یو نگرانۍ کې کوي او خپل یو طریقه کار سره کوي. بس نه مطلب یو غلط کار کول غواړي څوک دې کې یو میاشت ډیلی ما ځکه راوستا چې ما کوشش کولو چې پیر بالا نه دا والی دا پیر کلا پور روډ دی دا تر متری یا بالاپور پورې ډبل شي او فنډینګ دومره چې بالاپور پورې نشو کېدی او متری پورې ما خپل ملاقات کې کامیاب شوم او متری پورې دا ما ډبل لپاره پروپوز کړی نو انشاءالله متری پورې به دا ډبل وګرځي شي.
نو محمود جان صاحب لکه تاسو کوم خبر وکړه چې دا بهر ملکی یو کمپنی دا بهر ملکی یو اداره ده لکه جې کا تاسو یاد کړئ جاپان په مرسته باندې یو اداره ده. نو آیا دې ته مقامی استاسو صوبایي حکومت هم څه پیسې ورکړي دي؟ کدا ټول پیسې د جاپان په مرسته باندې راغلي؟
دا د جې کا پروجیکټ د جاپان په فنډینګ باندې دا راغلي پیسې او هغه چې خپل یو ټایم ورکي خپل ټایم پیریډ کې باندې خامخا دا پوره کوي او چې پوره نشي دا پیسې لید شي جی. نو ان شاء الله دا سوسرلوی چې روانه ده دا دغه وجنه نه ده. یو خو بل دا تاسو نالج کې راولم چې موږ سره پاکستان کې کم دا رول رولر دی د دې وزن د 16 ټن او د 20 ټن نه تقریبا نشته جی. او زمونږ مومن نجان څنګه په دې باندې کم ترکونه روان دي د 40 او 50 60 ټن وزن تیګه ته وروړي تاسو په خپل سوچ وکړئ چې په 20 ټن باندې دا کمپکشن وشي او سبا ته بیا دا 30-40 ټن وزن نشي نو روډ به خرابېږي نه. دې وته چې بل شی ونامه اخلي نېچرل کمپیکشن دا غاړي چې دې باندې راځي دې باندې چې اور افتنی متیر شي نو په خپل ځم له کمپیکټ شي دې بیا د خرابېدو هیڅ لار پکې نه وي.
نو محمود جان صاحب ستاسو په نظر باندې دا روډ چې دا کم تاسو ویل چې را دې باندې کار شروع دی نو د دې د کله به د عام ولس د تګ راتګ لپاره دا کولاو شي او دا به پوره شي؟
کار خو دې یو ورځ هم سټاپ نه دی ډېلی په خپل کار کېږي. یې هم همدغه ویل چې په خوا به یو کنټراکټر لس کلومیټر روډ بو مندی دو کلومیټر کې به کار شروع کړی و نو روډ به ټیکو ته روان بو خلک ته. اوس دا خماده جاپان فنډینګ دی او درې ټیکادارانو سره ورکړی دی نو هر یو ټیکادار په خپل خپل ځای باندې کار کوي لګیا دی نو ځکه دا دې خلک روډ ته ځکه خراب کاری ټول روډ خراب شوی دی خو کار په ټول روډ باندې یو رنګ روان دی. یو ورځ هم پکې بریک نه راغلی نه پکې ولاړ دی نه څه پکې مسالې شته. او مطلب دا خلک او بعضې خلک هغه وي شوشم په تلي کې زرغونی مطلب خامخا ښه کار لپاره ټایم لګي او کزان ته خلاصي را پوره وکم کېدی شي.
نه محمود جان صاحب دا شرشم خبره خو تاسو ټیک ده خو عام ولس دا وایي چې را د دې د وجنه بجای د دې په کار دا و چې را د سړک په یو غاړه کار شروع وي په بل غاړه باندې د ولس تګ را تګ روان وي نو دوی وایي چې را دغه د وجنه چې کوم دغه تک ډرایوران دی ګاډي چلی دغه ګاډو ته نقصانونه دي غریبانان خلک دي نو هغه د دې د وجنه ګيله دا کوي چې بجای د دې چې دا په ټول لوډ باندې یک مشت کار شروع شوي بجای د دې چې دا لګلګ کې نو د دوی مسلې به هم د حل شوی و دروړ او د دوی روزمره ژوند بم روانو.
دا جی کته سوچو کې ایگزیستینګ کوم رو به کرانی ایگزیستینګ نو هغه څورته وي اومه کرانګي افاسه په یو سایډ او بل سایډ کې دي شي خو چون کې دا رو باندې تقریبا 2.5 ګری فوټا برایو شو او دا کولاو شو نو چې کولاو شو دي
محمود جان سے بل لکه کوم موجوده حالات او دغه سیمه د کرکلی سیمه د زراعتی سیمه ده د دې لارې د دې سړک په غاړو باندې بعضی زینو کې وبدي نو تاسو دا غوي د نکاسه تنظیم د پاره خ دغه لری کنه د کچ براتونکو وختونو کې بیا ډیر ولس دام و چې دغه د وبو د لارې کې جوړی نشي د سړک به یوسي.
بالکل جی دی کی چې کوم ځای کې بعض یو کې خلکو نشاندهی کړو چې کوم ځای کې پولونه او دغه وو پکې او ورکوټي وو نو خلکو په نشاندهی باندې موږ هغه دبل کولوم خلجی پاره دینه کیږي.
بل محمود جان صاحب د سړک چې کوم دی دوی سره نور کم سہولتونه دی آیا د دې په غاړو باندې ونه لګول کیږي یا د دې نه علاوه سټریټ لایټس په بعض ځایونو کې لګول کیږي کنه صرف روډ وي؟
نه جی فلحال خو مطلب دا چې کوم کله ډبل شي کنه جی نو ډبل پوره خو موږ کوشش دی وی چې سټریټ لایټس راوړو. او مې خبره پکې ده جی چې موږ د ملک وسایل دومره زیات نه دي نه بجلی دغه کې دومره موږ مخکې راشو چې سټریټ لایټس هم تر څو حالات خواته موږ رما خاص کا زما حال کې کې څه من چې کوم دا اسم دومره بهر حالات چې 18 غنټې لوټ شړنګې
خو محمود جان صاحب نن سبا خو په ټوله نړۍ کې بلکې ستاسو د تحریک انصاف ګوندم دا یو ناره ده چې یاره د ماحول آلودګي د هغوی دپاره په کار ده چې په نوو آبادو کې نوو ودانو سره نږدې مونږ ونې وکړو غټې غټې ونې وکړو چې د هغې د وجې نه ماحول صفا شي نو داسې پروګرام نشته چې د دې سړک په غاړه باندې
بالکل جی شدارو څنګه کمپیوټر شي جوړ شي د دې سایډ باندې مخامخ هم غنی ان شاء الله پلانټیشن کو او در لپاره مخامخ یو مهم چلو جی لکه چې اوس خو ته الریډي په دې باندې کوم بوټي هغه کټ شو لکه چې روډ کولاو شو جی لپاره نو ان شاء الله چې کله روډ کمپلیټ شي د دې خپل لیمټس معلوم شي راځي کوم ان شاء الله خپل طرف نه پکې بوټي کرو.
دغه روډ چې کوم دی دا په لار کې ډیر کلی راځي هغه کلی یو بل سره تړي دا کلو چې کوم سرویس روډ دی واړه لري کوسی دی نو دا غي د پخلی هم څه پروګرام شته کنه ځکه چې ډیر پکې کچې دی
تر روډونه چې کوم دي ټول رما هلته کې غوځا تر روډونه باندې کار شروع دي جی او ان شاء الله زما خپل دا کوشش ده چې خپل ټینور کې زه د خپل هلکې هر یو کړي ته ان شاء الله سرویسز روډ او دا پروواید کوم او چې کومه وړي وړي لاري دا برابرې کوم ته ان شاء الله.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تماس په هندو نیمه بجې کې دونکو د لنډ خبرونو ته نجیب عامر نورو
د پیښور په بډبیره کې وسلوالو په یو برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي. په کوم کور چې نن سهار برید شوی هغه د پولیسو د یو افسر د ترونو و چې د امن د لښکر مشرانو. په دې پیښه کې دواړه مشران هم وژل شوي دي. په پیښور کې په شمع سینما د ګرنیټو په پرونی برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره 13 ته پورته شوی. په دې پیښه کې 23 نور کسان ژوبل هم ښودل کېږي چې د ځنو صحیح وضعه نازکه ده. د پاکستان وزیر اعظم په اتمه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو په موخه له اسلام آباد انقره ته روان شوی دی. نوموړی به د افغانستان او ترکیې د مشرانو سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي دي، خو طالبان هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته د زیان رسولو ادعا کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي دا باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې تور لګولی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د اقداماتو د کولو مخه نیسي. اوباما همداراز خپلو کاروباري ادارو ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې د بندیزونو ته پاملرنه وکړي، که نه حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د کرخي په غاړه. په پښتو ادبي او کلتوري تاریخ کې ترقی پسند ادب ډیر مهم کردار لوبولی دی. ترقی پسند تاریخ سو او د پښتنو په ټولنه کې د جهالت، تهمات او رجعت پسندۍ د لمنځه وړلو او علم او پوهې د ودې لپاره څه کردار لوبولی دی. نن د کرخي په غاړه کې په دې موضوع بحث کوو. کوربا شاهین بونیری دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. د کرخی په غاړه.
د کرخی پر غاړه د کرخی په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه. اوریدونکو نن باس کو د پښتنو د ادبي او کلتوري تاریخ په یو مهم تحریک باندې، غورزنګ باندې چې ترقی پسند تحریک وته وایي. دا ترقی پسند تحریک څه شی وو؟ بنیادی مفکوره سوا، خیالات سوا، فلسفه سوا، پښتنو ته پښتنو سره کوم فکر شریکول غوښته. په پښتنو په وطن کې د روشن فکرې، د علم د پاره، د پوهې د پاره، د ساينس د ودې د پاره، د غلطه دي ادارو د جوړولو د پاره، او دغه سیمې ته، دغه وطن ته چې کوم ستونزې وي، کوم چیلنجونه وو، کوم ننګونه وي، هغه څنګه ښکار کړی دي، په کوم انداز وړاندې کړی دي. او بیا د دې ترقی پسند تحریک په امن کې، د امن د پیغام خورولو کې څه کردار ده؟ په دغه موضوع به خبرې کوم. مسره به د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، سړنکار روخان یوسفزی برخه اخلي د پیښور نه. روخان صاحب، تاسو ستړي مو شوی؟ ما
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
او موږ به هڅه کوو چې د پښتو اکیډمۍ د پخواني ډایرکټر، سړنکار، شاعر، لیکوال ډاکټر رجولی شاه خټک صاحب سره هم تماس ونیسو. دا یې خبرې مو ورو خړومبې روحان صاحب نه شروع کو. روحان صاحب، مونږ چې د پښتو ترقی پسند ادب نو مخلو یا دغه تحریک نو مخلو، نو مطلب دا مونږ څنګه پیژنو چې یو سړی ته نی خبر هغه مونږ څنګه پوه کو چې دا څنګه تحریک کله شروع شو او د دې مخه سوا مشن سو؟
زه به دې حوالې سره خبر وکړم چې په دې باندې په دوه حوالو سره خبرې کېږي. یو خدا ده چې تر څو مونږ د مترقي ذهن یا د مترقي رویې، د سوچ خبره کوو، د فکر خبره کوو، نو دا مونږ سره زمونږ په ولسی شاعرانو، په دې خوا په کلاسیک شاعرانو، په لرغونو شاعرانو کې موجود دغه رویه، دغه فکر، دغه سوچ. خو تر څو چې د باقاعده د دغه غورزنګ، د دغه تحریک تعلق ته چې د لندن د دغه نه 1937 نه را پدې خوا زمونږ پښتو ته چې کله خبره راغلی ده، نو زه به دې حوالې سره دا خبرو کوم چې د دې په هندوستان کې چې هغه وخت هم شریک دغه متحده هندوستان یا برصغیر، هغې کې دلته د هندوستان چې کوم دغه سجاد ظهیر د هغې ډېر سرخیلو، او هغوی په د پاکستان د دغه نه د غالبا زما په خیال چې په دغه 1946 غالبا دی کې راغلی و دلته دغه د پاره چې دلته د دې سیز بنیاد کیږي. خو هغه ورځې کې کاکا جی سره بروسین مومن چې زمونږ د پښتو مونږ ډېر نوموړی صحافي، شاعر، ادیب او د ترقی پسند سوچ سرخیلو، هغه ورځې کې په پېښور کې نه و، په مومن جلسه کې. ودلتا بہر حال تحریک بنیاد کے خود شو دا انجمن ترقی پسند مصنفین پنم سنگ ہندوستان کی خود شروع یا پائی کے فارغ بخاری رضا ہمدانی اور نور دا سے گن خلقو دا تحریک ددی مخ دا وا ددی دغه دا او چی په پختنو کی روشن خیالی اعتدال پسندی او سکولرزم چی مذہبی ہم آہنگی چی لکه سو دا مذہب دا تفرقی او د خپل جیب د خپل ثقافت د اغه روایت د اغه قدرونو روزنه او پالنه کی چې کوم د حالات او د وخت سره مخ پروان دي خبر دا چې دا تحریک خود غل تل شروع شو بیا په اجلاسونه او د کې بده شاعرانو دیبانو دغه روزنه پالنه پای کې دا بکیدل چې کله نه په پاکستان کې په 1952 کې ماشاءالله لګیدا د دې تحریک یو سیاسی تعلق یو فکری تعلق چې کومونه دا دلتا د نیشنل عوامي پارټي چې نه ورته وی
ها
دا غي سره وو په دا فکر خلک سیاست کې هغه خلکو هغه کار کول سیاست په مهاج معنی دا د په مهاج معنی چې کومونه دلته دی خلکو دا کار کوي
صحیح ده
کله ماشاءالله لګیدا او په 1952 کې نو څنګه چې په نیپ باندې پابندی ولګېده په نیشنل عوامي پارټي باندې موږ تر کې پسند مصنفین هم پابندی ولګېده او دا ختم کړو زمونږ دلته د پښتو کاکړي سره بروسین مومن چې پای کې بیا زمونږ د بابا غزل هم د شنواری کله د مومن فرمان سلیم او ډیر لوی سردار خان فنا لطیف وحنی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب دا خلک چې کومنه دوی بیا د اولسي د بیجرګي بنیاد کې خود چې فکر او سوچ او مخه یا مقصد چې کوم نه نوم دغه نو چې کوم نه بدل شو
خټک چې تاسو ستړي مو شوې با ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب روحان د دې یو تاریخي جایزه واغسته چې تحریک څنګه شروع شو او سموخه وا کوم فکر وو د دې تحریک لیگسي صدا یعنی پښتنو تر دې اوس پاتې شوې دي موجوده حال کې چې دلته د ډېر ضرورت دي د اعتدال پسندې دلته د علم دلته د رڼا د دې لیگسي سره د دې تحریک دا فکر آیا خور شوې دي پښتنو ته رسیدلې دي کنه دې رسیدلې نو وجې سړي
دا ترقی پسند نظر یا نظریات یا د دې کم تعلیمات نو په دلته کې صرف د ادب په ذریعہ باندې داګه اظهار شوې دي او کوشش شوې دي او ډېر خو کوشش شوې دي
جی
د شعر یا د نفر یا ډرامه خو دومره نه وا خو دې ادب په ذریعہ باندې ولستا د پیغام ورکی او خپل منشور خپل نظر خور کی او چون کې د دې ځان ته په دغه ورځو کې کوم چې روحان دې کړو چې سیاسي ګوند نو په کام پرستو پاتو کې د دې خپل ډل وا چې کام پرستی هم دغه مقصد او د دغه ډله کې د نن خپل نظریات خورو د خون چون کې قیادت دیواد سره برسن کا چې راپورت شو نو هغه خو په نور چې څنګه لوی شاعران وو نو هغه نظریاتي طور او قوم پرست هم وو او ترقی پسند هم وو خو دا هغه مادای چې دا هغه د قادت دی او کدا وی نظم دے غزل دے نثر دے نو دا پو یو خاص دانشور طبقه کو خارش ول خو اولس ته پدی ول رسدن د نورو تمدنین په شان پښتانه نه دومره لوستي نه په پښتو پویدن نه پښتو لوستل چې صرف وایلای نو دا وی د پښتنو چې کومه شرع وا یا شرع دا د لوست لیکه نو دا ډیره کومه ده نو دغه وجه دا چې هغه اصل چې کله په نورو ځایونو کې کړی دی نو هغه په پښتنو کې دومره نه دي شوي خو عجیبه خبره دا ده چې انقلاب راغلی دی په پښتنو کې د ټولو وړاندې په هندوستان کې نه دی راغلی په پاکستان کې نه دی راغلی په افغانستان کې مارکسزم ورته وایي کمیونیزم ورته وایي سوشلزم په پاکستان کې دومره شوي چې بوټو صاحب په د یوې نارې په ذریعه باندې اگر راپورته شو د سوشلزم نارې پورته کړه نو د پاکستان ټول چې کوم انټلیکچوئل طبقه وه هغه د هغه نه راچاپېره شوه خو هغوی بیا د مران په لاره روان نه شو لارې غلطې پلټې دي او په پښتنو کې چې ته وو ډېر لوی لوی نومونه لوی لوی شخصیتونه نو هغوی په نورو حوالو باندې مشهور شول دی باندې مشهور نشول چې دا وی فکر کې کم دی انقلابی دی دا وی په شعر کې ترقی پسندیده هغوی چې کم دی زاره بوتان ماتول غواړي د ټیبوس نه وطن غواړي د توهماتو یا داسې عقیدو نه خلک راویستل غواړي نو اوس پخپله وتي یا نه راوتي خو دا وا کې ما درته وی چې په یو خاصه طبقه کې د هغوی اثر وو د خاصه لوستي طبقه دانشور طبقې نه بغیر د هغوی اثر په دی نو چې پښتانه یو خو ډېر زیات قدامت پسند مذهب پرست او روایت پرست دي او بلا دا وا چې هر څو پښتانه د طبقاتي جبر ښکار وو چې په زبردم زیات تر صرف مردان او یا په اشنغر کې و نور پښتانه چې وو نو هغه دغه سي تقسیم نو
روحان صاحب ڈاکٹر صاحب ډېر تفصیلی خبره وکړه په دغه تحریک باندې او وجه مخو دې چې دا ولې دومره عام نشو خور نشو هر طرفدار خواته پښتنو کې نن چې تاسو ګورئ دغه تحریک چرته ولاړ دی خاص طور ځوانانو په حواله کې مونږ ګورو د پښتنو نوې نسل ته دغه پیغام دغه فکر رسی او کنه رسی
سوچ او فکر چې کوم دین او هغه ډیر مخړوان دي چلے دي داسې نه ده او تحریک چې کوم دین اوسم ژوند دی ځکه چې دا فکر او دا سوچ خاص کر په ظلمو کې دی لکه په یو خبره بل مکم چې زمانه یې شو چې په دې د پښتنو کې د ترقی پسند ده دا سوچ او فکر کې د خدای خدمتګار تحریک د بادشاہ خان دا دې دې رول ورنه نه لاسو چې هغه د وخت د پښتنو چې کوم نه دغه یو خبره او دا پیغام او ورکولو او بیا دا سوچ کوم نه نو نورم دغه ته زیات شو او تر سوچ تاسو دا خبره کوي چې فکرمه چې اوس لکه دا انجمن تر کې پسند مصنفین او باقاعده تنظیم موجود دی ز په خپل دغه چې کوم نه صوبایي سچ جنرال پاتشه ما د سلیم راشم نه پسو او دا فکر لرم چې د انقلاب د روایتو له بغاوت د روشن خیال د مذهبي مناصرت خلاف خبره یا په موجوده وخت کې چې کوم د ترهګرې یا د انتها پسند د مذهبي جنونیت کوم خبره ده هغه په پښتنو شاعرانو کې د هغې په برخلاف د هغې مذمت او د هغې مخالفت چې کوم نن ډېر هغه که د افسانې په شکل کې وي او که د شعر په شکل کې وي که په هره حواله وي او دا فکر او دا سوچ چې کوم نن دا ډېر مخپلوان دې تللی ډاکټر صاحب خبر وکړه چې یو طبقه خو زما په خیال چې د ادب لوستونکي اسم یو مخصوص طبقه دي خو دې حوالې سره چې بیا موږ اجمل صاحب نوم تاسو ته مخصوص ذکر وکړو د هغې نه پس زموږ په دې عوامي دغه کې د رحمت شاه ساحل چې کوم نه ذکر نه کول دا زما په خیال چې ډېره لویه دغه وي چې هغه عمده دغه سوچ او دغه فکر شاعر او هغه دغه یوم چې کوم نه یو ډېر لوی دغه شاعر چې کوم لوست دغه ننګ اجمل صاحب چې کوم یو ذهني انقلاب دا نور شاعرانو نورو د اساس چې کوم نه زمونږه یعنی سینه په سینه کومه داسې
روحان صاحب زه خو خبریال مزه تاسو علمی او غادبی انداز کی خبره کوي غم ډیر مهمه ده خو زم چې د پوهنتون زده کون کی ته د پوهنتون استاد ته د سکول زده کون کی ته مدرسې ته لاری کوسې ته دغه فکر رسول یی دا بس خبر د ضرورت لري او دا ولې نه رسیدلې تر اوسه پوره کړې رسیدلې وي نو به زمونږ ټول نه د دومره اړې غړي او تشدد او نفرتونو ولې ښکار ده
نو دا څه ده چې ظاهر ده چې پدې کې زما په خیال ټول نه دی خبره خدای ده چې زمونږ اول خود پښتو جېد د لستر کو څنګه دا څه خبره وکړه چې جبه د مارکیټ جبه نه ده د لین دین جبه نه ده د سرکار سرپرستی نشته ده تاریخ چې کوم زمونږ په سکولونو کې په دغه کې کوم تاریخ لوستل کیږي کوم سبقونه لوستل کیږي هغه کې چې کوم نه دغه فکر او دغه سوچ چې کوم نه باقاعده یو منصوبه باندې لاندې چې کوم نه مخنیوي شوی دا چې خلک چې ستو سکولونو کې ستا په نصاب کې دغه څه شامل نه وي ستا په دغه بنیادی فیز دی دغه فکر خلک دغه شاعری وي دغه شخصیات او باره کې ذکر چې دی خلکو څه کړی دي سن ذکرې شاعرین جو په معمولی او تفسیرو کوم د روحان صاحب
جی
خبره باندې دې ته داغه بیا جواب وکي
جی
او کنفیوژن نه ده په کار واټ ان مون کنفیوز یو او یوازې ته مزد دلته ده نو یو مزد نه ده بلا ډېرې فرقې دي
جی
او دا کې دي او دا کې دي زوال کم ده نو اګین مګلار ورکړي دا
جی
زه روحان صاحب ته دا وایم چې بادشاه خان چې کوم دی هغه ترقی پسند نه و، هغه قوم پرست و. او دغه وجه وه چې کله امیر خیبر په دغه کې وویستلی شو په کابل کې، نو بادشاه خان په کابل کې و جنازې لیلا نړ دلته چې کله انقلاب راغی د ترقی په افغانستان کې، نو ولی خان فجار وویل چې زه قوم پرست یم، زه سوشلسټ نه یم. او دغه تیر پنځه کاله کې زه په خپل هم د دغه پارټۍ سړی به یم، او په دې تیر پنځه کاله کې دلته کې د ټولو نه د ترقی پسند په سیاست کې غټ علامت دی هغه پرتیاب خټکو. پرتیاب خټک بالکل یو سن واخستو او په جاري وویل چې زه چرته کمیونست نه یم، پارټۍ نه کمیونست یم. نو یو خو دا ده چې د دې خلکو پسې بلا ډېر خلک وي، هغه اسې ورته روان وي، پوه نه چې څه څه دي ورته روان وي، چې دوی دا قسم ته اعلان وکړي چې زه سوشلسټ نه یم، زه کانفرنس یم او زه کمیونست نه یم. نو هغه قافله هغه چې کوم دوی پسې روان وي، نو هغه بیا په بل طرف لاړه شي. تاریخ ریکارډ درست کول پکار دی، او یا د لیکوال د مجلې د بشر نوید بیا هغه جواب پکار دی چې په هغه کې هغه صفا د لیکلې دي په ریکارډ باندې دی یا تر کیا فټک وایي چې زه کمیونست نه یم. نو اوس دا خبره یو سړی دی چې هغه ټول عمر د ترقی پسند پرچار کړی دی، او بیا دا کیسه وشي چې یا د سیاست یا د اقتدار دپاره هغه وایي چې نه زه خو کمیونست نه یم. نو د دې به څه جواب دو؟ او خدای خدمتگار تاریخ دیکھ شکل سے ترقی پسند نظر ہو، وہ آگا نظریاتی ترقی پسندی نو آدھا مارکسزم لیننزم یا دا ماوزم آگا پختن معاشرہ کی دا یو اصلاح تحریک ہو، تو دا اصلاح تحریک کی ہو ناغوی دا عقیدے سرا تکر نا آخست ہو، روایت سرا غلط رسمین سرا تکر آخست ہو، خدا عقیدے سرا تکر نا آخست ہے. او باقی پاتې شي دغه ملګری سوال، نو ما خو د کوم چې دا نظریه الته ډیره مقبولې دي، تر پکې چې جبر ظلم او تکاتی نظام وي کشمکش وي، نو د اختلاف د پاره واسطي په پښتنو کې افضل بندش بیا کسان پارټي جوړه کړه، مضبوط کسان پارټي والا ته نو هغوی د نیشنلسټ نه هم ډېر زیات اثر پیدا کړ، یعنی ټول کسانان یې د اشنور او د دغې جاگیرداران اور اپور تکل پا یو آواز باندی او وصلہ ای را واقف تا
صحیح
دانے دے کہ اگا پورا من تحریک یا دا امن دا پارا تحریکو وصلہ ای را واقف تا او خوب پور تشدو دا مزدور کسان پاکی اگا تحریک تلولی دے او خبرہ چنین تو نن پختنے دا پارا تا پکار دی امن پکار دے تاہی زمانہ تا ہر سوک ہر فکر ہر رنگ ور کئی نو با در دی عمل نظری چی دی کنا چی دی عمل پر دی عمل کی پیدا کی گی نانی تا یا پورا زور فلسفیانہ دنیا دنیا پکاری یا یو دیر اہم مکمل لیڈرشپ پکار گی نو دلت کی ترسو پوری چی پا پختنوں کے دا چی لیڈر رہبر نوی پیدا شے چی آگا دن را اثر خور کی لگے تی باشا خان خور کرے یا ولی خان خور کرے
روحان صاحب تخبل خبر کا خبر جی
بادشاہ خان دعوت کی بادشاہ خان طرح کی پسند ہو کم پرست ہے سر طرح کم پرست جمع پچا لگا طرح کی پسند بھی اور تحریک سر تعلق ہو ظاہر جدا کو حقیقت دے ادارے سے تو لسی دے بھی جردے کہ چمنگور کبیا غام میں نشا بادشاہ دے نور اجمل صاحب او کلندر صاحب نو دا ټول د بادشاہ خان تاریخ سره تړلي خلکو او اصل هم ملګری چې سوال کوم خبر او کنه دا چې په اوسم په دې جنوبي اړ کې په بڼ کې اوسم چې مونږ ترکی پسند مو سمې چې کومنه خپل باقاعده سری او فعال تنظیم دي او دا شو دا چې کوم دې نو دا زما فلزم ډیر مخپلوان دي تل دي او نن شاعر د پښتو هغه سره انسانیت خبر
غنی خان باندې کتاب هم راغلی دی او پاغه باندې تاسو خپل سیړنه دا کار هم دی منګ چې غنی خان ته ګورو غنی خان مونږ چر تک دو د فکر په لحاظ د فلسفې په لحاظ هغه یو ترقی پسند شاعر
د فکر او د فکر ترقی پسند شاعر نه غنی خان د رومان شاعر دے د فلسفی شاعر دے د ذات شاعر دے او په فلسفه کې موږ سره په دې باندې لیکلي چې وجودي شاعر دی، یو ایگزیستنشلست دی. باقي پاتې شو چې هغه کوم سیاسي مضمونه یا دا قسم ته اظهار کړی دی نو شاعر پاده کې یو انصافي یو اعتدالي پکې هغه په ځان هم تنقید کړی دی، په سرمایه یې هم تنقید کړی دی، په خان او په ملا او په دې خلکو یې هم تنقید کړی دی او په انتصابي تنقید کړی دی. هغه ته موږ په دې وجه طریقي پسند نه شو ویلی چې هغه د ملایت خلاف دی، ملا یې ډېر رکلی دی او رکړی دی، خو هغه په نورو حوالو باندې په دغه نظریاتي اثر ما ته په غني خان کې نه ښکاري. یو قوم پرست شاعر دی، یو فلسفي شاعر دی، وجیبي شاعر دی، خو د خپل رومان د خپل زړه شاعر دی چې د هغه حقیقت غواری حقیقت پلار کے کم خنجنا راجی نے تاری گزار نے کہی زما کا خیال تو بنیادی ہوگا هغه د خپل رومان شاعر دی. او بله خبره ما دا وکړه وخت روخان صاحب ورته خبره وکړي
تاسو خبره پوره کړئ خیر
ترقی پسندی ترقی پسندی کی تما دا کنه نو دا ډیره ضروری ده. ضروری په دې ده چې کدا غیر سیاسي وي، غیر سیاسي وي نو غیر سیاسي موږ دا وایو چې کم سړي هم هغه د شاعر خبره د روایت نه بغاوت وکړو نو هغه یو نوی لاره موندلې ده. د زمانې د زور اقتصادي نظام، تعلیمي نظام یا دینی نظام چې هغه د زمانو زور وي او سړی ورپورې خطې وي نو هغه ترقي نه شي کولی. اوس ذهن دومره آزاد ساتل پکار ده چې هغه د نه عقیدې په زنجیر کې راګیر وي او نه د روایت په زنجیر کې ګیر وي. نو دا آزاد ذهنونه چې کم دي تو دا بیا ایجادات هم کولی شي، دا نوې لارې راوستی شي او دا یو سائنسي طریقه باندې
او د دغه ډاکټر صاحب پښتنو ته ضرورت هم دی، د دغه فکر ضرورت دی چې دغه پابندونه دغه بندیزونه نه خلاص
دا ډیر زیات ضرورت دی د دې. خو خبره دا ده چې ما تاسو هم خبرو کې چې په یورپ کې یا په نورو ملکونو کې دغه خلک را پیدا شوي نو هغوی اثر کړی دی او هغوی خلکو ته ایجوکیټ کړي دي، تعلیم کړي چې آزاد ذهن لري او په دې آزاد ذهن باندې تاسو په خپل اثر کې او ریسرچ کړی په دې کائنات په دنیا کې.
صحیح ده،
کله چې ځینې سیاسي شي نو سیاسي کې شي هغه دا مصلحت او د دې قسم څیزونه ښکار.
ٹھیک ده، وخت به ورکړو.
اصل کې د انقلاب د انقلاب تقاضا کوي کنه
چې
په خلکو کې یو شعوري انقلاب راوستل دي. خو ما ته درته وویل افسوس دا دی چې دې لپاره
روحان روحان
ضروری نه ده لکه مثلا چې ادب او سیاست لکه داسې هیڅ حکم نشته په مخ ته دنیا چې دغه سیاسي نظریه نه وي. البته د دې دا خبره په خپل ځای درسته ده چې لکه داسې د سیاسي پاټه یا د هغوی هغه مینیفیسټو چې صرف د هغې تر حده پورې د هغې پابند وي نو ظاهر ده چې شاعر ادیب نظریه خو لازمه به نه وي. خو په هغه نظریه کې دا کتل پکار دي چې د خیر او د شر، د انسان د ښېګړې او د بدګړۍ لپاره کومه نظریه چې کوم نه نو هغه پکار راوستی شي سړی او هغه سوچ او هغه فکر سره په کومه طریقه باندې خور مخپلوان دې بوتلې شي. نو د نظریې نه بغیر خو د ادب تخلیق چې کوم نه دا ناممکن دی. نو دا چې شاعر دښته چې هغه بس یو نظریه نه وي او دا چې څه دغه خبره صحیح ده چې لکه دا سیاسي مصلحتونه دي بعضي او د سیاسي د پاتو سره سره دي شي او تړل شي او دا غوي په هغه جندر باندې صرف نو دغه دی له غونې ده هغه د ادیب او د شاعر چې کوم نه دا هغه د تخلیقي ازادي یا د دې چې کوم نه هغه
آیا وطن ضرورتونه دی روحانی داغی نفسیاتی داغی قامی دا تر کومه حد بریالی شوی دی چې دغه پوره کړي
دا چې دا شاینه چې د ادب خدایره چې د خپل ماحول د خپل چاتل شنو د خپل حالات او واقعیات چې کوم نه داغی اقاص او ترجمان دي او اوسم چې په پښتنه خاوره باندې کاغه په افغانستان کې دا وکړل ته چې کوم صورتحال لیکم دغه دي نو دا غي باقاعده اثرات چې کوم نن زمونږ په شاعرانو او دیبانو باندې هغه اثرات مرتب دي او دا غي اقاصي او ترجمانی باقاعده روانه ده او کیږي او چې خبره مونږ بیا هم دې ته راولونو نو زه دا ډیر زیات تدې معنی زه خوشبینی ما زه دغه ما چې په پښتو ادب کې یو ډیر لوی انقلاب چې کوم نن هغه راغلی دی هغه کوم دغه وګورو نو بیا هم خبره دغلته دي چې دغه د انجمن طریقې پسند مصنفین د ولسي ادبي جرګه ورپسې د شاولي کونکو مرکه دغه رنګ دا تنظیمونه چې کوم هغې کوم خلک پیدا کړی دی او د هغې نه وروسته اوس چې کوم نسل دی زمونږ د دېش خلک دی ډاکټر صاحب دي د دېش خلکو یا نه دی نو هغې ظاهر ده چې د خپلو مشرانو د هغې نه چې کوم دی نو علم اثر اخیستی دی نو په فکري لحاظ باندې مونږ د پیرایي خبره نه کوو په غزان دی یو علمي او دغه بحث دی او په فکري حوالې سره دا ده چې په پښتو ادب کې یو ډېر لوی مثبت ډېر لوی انقلاب راغلی دی دا دېنه خبره ده چې اوس ادب خلکو ته نه رسي یا زمونږ لوستونکي نشته یا زمونږ د ژبې څه صورت حال دی هغه ځانته یو موضوع ده ځانته په باغې لوی بحث کېږي.
صحیح ده ډاکټر صاحب. همدغه پوښتنه ده خو په کې دا هېډ کوم چې تاسو امریکا ته هم تللي یې یورپ ته هم تللي یې مطالعه هم کړې ده الته کتابونه چاپ شي هغه پوره پوره ټولنې بدل کی پوره د تحریک د تاریخ هغه موړ بالکل یو نوی انداز ته بدل کی مونږ ولې داسې کتابونه تخلیق نه کړی شو یا داسې فکر هم را نه وسته شو چې مونږ بدلون راوست.
زه به دا وایم په ډېره بخنه سره یو میډیا کریټی دا یو میډیا کریټی داسې خوره شوي دا هم په سیاست کې هم په مذهب کې هم په ادب کې چې ته د څنګه وایې چې داسې د لوستون کې پیدا شي په پښتو کې او پښتنو ته داسې زونه ورسي نو د دې میډیا کریټی د اعمالو مخه به لار بنیول وي. هغې وجه دا ده بلا ډیر کتابونه د شعرونو چاپ کیږي او ډیر شاعری کیږي ډیر خپل شاعری هم کیږي په پښتو کې او زیات تر یو تکرار یو ریپیټیشن دی نو د دې درویش دورانی او کاروان او روحان په خپل او دغه شاعری تاسو باندې چې کوم ویخ خلک دی ویخ او بل دا دی چې یو دانشورانه یو انټلیکچوال لیول لري تر څو پورې چې پښتنو د انټلیکټ سره دوستی نوی کړي کنه د دانش سره او دانای سره نو دا جذباتیت ښه شی دی خو جذباتیت چې کوم دی نو دا دومره ګټه هم نشي کولی نو زه غواړم چې که موږ غواړو چې په پښتو کې نشته وي او سوچا در د شعر او د نظم او په نثر دی هغه دې موږ کور کړو نو دغه میډیا کړي چې کومه قبضه کړې ده په پریس باندې په میډیا باندې په ټي وي باندې په ټولو سیزونو باندې نو دا دا کوم پرستو بوزي پرودو ډېر زی پرستو درې قدم اخلي ته مخکې به یو قدم اخلي.
ډېر مننه کوم روخانه چې زه به ډاکټر راجل شاه خټه تاسو هم ډېر مننه کوم ډېر خباسو شو ډېر خوشاله اوسه چې تاسو ما دا وخرا کو د خبرې مر سره وکړه.
ډېر مننه
خدای پامه. ډېر مننه کوم دا اوریدونکو تاسو نه اجازه غواړم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه.
بایا کلچو زړه دیولې راټ یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دے خدای ولې خوشحالی دې کړه نایا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدای ولې خدای ولې خدای ولې اے
خدایا قلبا اے خدایا پوهارا سڑ کے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا بوہارا سڑ کے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
گرانو مینا والو قدر منو زه کمر ګلیم تماشال رادیو پرونه همیشه زاور ما او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر خ جالب پروګرامونه لري خدای دې کی چې تاسو خوخه کی